قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم و بوری چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړل چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. د عاشورا د مذهبي مراسمو په رارسېدو په افغانستان کې پر شیعهګانو داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه د وروستیو اندېښنو په باب یو تفصیلي راپور لرو. دا رازولی چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. خو لومړی فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره خبرې کړې دي. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد په خواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ او امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. شغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بمی بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې ښکاره برید دی او افغانان یې زغم نه لري. شغلی غنی زیاته کړه چې د دې ډول پیښو د عملینو پر وړاندې مبارزه به یې دوام ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شغلی صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړپوړي افغان چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. هند وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به یو سلو شپاړس پراختیایي پروژې تمویل کړي. په ټوله کې اټکل دا دی چې هند په تیرو اوولسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارده ډالره مرسته کړې ده. د کندوز په قلعه‌ای زال ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د قلعه‌ای زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلواله طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپې کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر صفي الله محسون هم بریدونه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالي محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوې ده. د محکمې د حکم له مخې په پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر هر یو د 15,000 روپیو چې د 4,000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشي سي. تر دې وړاندې نواز شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وه چې د استیناف مرحله تر بشپړېدو پورې دی دوی له بنده خوشي سي، خو دا غوښتنه ځنډېدلې و تر هغو چې نن د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله باندې محکوم شوی و. لور یې مریم نواز په 9 کلن او زوم یې په 1 کلن باندې محکوم و. د شریف کورنۍ دا تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګ یانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیاست سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل:
سګینن اوره توان چیندلیګو خلاجو کوټونګو پرنګول کېکون اوري مينجوګي
د وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایټ په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشینی ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي. د امریکایي چارواکو د څرګندونې پرون وروسته لاغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده. خو مسکو او اسرائیل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنگټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پیښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د نیو چار وزیر مایک پامپیو د ویلامی په خبرولو سره دا څرګندونه کړي دي. په دې روسي الوتکه کې 15 تنه عملای وژل شول. مایک پامپیو پر ایران او د لبنان پر حزب الله هم انتقاد کړی چې پر مخللي دافع هوا راکټونه د سوریه ځواکونو ته ور کړی دي. او د اروپای ټولنې مشران نن چهارشنبه په سالزبرګ ښار کې دورځنی غونډه پیلوي. ویل کېږي په دې غونډه کې به د کډوالۍ پر بحران او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه بحث وسي. د نن شپې غونډه به د پناه غوښتونکو پر موضوع متمرکز وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتي چې خپل اختلافات پرېږدي او د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورټ شوې جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لمړي مرستيال نن د ولسمشر دوهم مرستيال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاس وهنه کوي.
تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو پر وروسته و جنجالونو مو د چارو دی و کارپو نظر ما اخیسته ده
که چه تو دغه تورونه د یاپل په ادرس باندې مطرح کیږي نو دا نه یوازې چې دغه تاکنې له ستونزو له خنډو سره مخامخ کی بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور شي چې څوک کوي.
د عاشورا د مذهبي مراسمو پر رسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اورې چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډول او په ضمانت د هغوی د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د هم اورې چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونیز د ازادي راډیو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستيال نن د ولسمشر دوهم مرستيال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیما لاس وهنه کوي. سرور دانش پرون د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو د تړلو په عکس العمل کې وویل چې دا کار د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو زد او هغه د افغانانو له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د ولسي جرګې لومړي مرستيال همایون همایون چې په خپل هم دغه لوی ائتلاف یو مهم غړی دی او نن دغه جرګې د غونډې مشري کوله، ښاغلی دانش تورن کړ چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پریکړه کیږي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسي جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسي جرګې لومړي مرستيال همایون همایون چې د چهارشنبه په ورځ د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستيال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت ده. هغه وای د حکومت یو ژمنه شفاف انتخاباتو خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه دولتي پریکړې د ښاغلي دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب سوی خدا چې اوس انتخاباتو ته یو میاشپاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کېدل دي ټینګار کوي. له دې یو ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستيال هم غړیتوب لري په یو خبرې ناسته کې حکومت ته خبرداري ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره به هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا ټینګار وکړ. تر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پوري چې غوښتنې نوي منل سوي. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل. هغه وای ډیر خوښنه يم چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې بی اساسه تورونه او دروغ مطرح کوي. د ولسمشر دویم مرستیال د هیواد په لویو او عمده مسایلو بوخته. حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د هیواد له قانون سره سم شفاف انتخابات ترسره کړي. لا تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړي لوري په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمایز دفترونه اترل سوي دي. په همدې حال کې د کورونا چار وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې اترلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې همداسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي پر حکومتي جګپوړو چارواکو د ولسي جرګې د اداري پلاوي له لوري په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکیچونه دوام پیدا کړي، د انتخاباتو پر چمتووالي به ناوړه اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تلې د 28مې د انتخاباتو لپاره یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. د ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریالي ناجیه صافی مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دغو تورونو او جنجالونو په اړه وایي.
په د وروستیو کې د حکومت او د ځینې سیاسیونو خصوصا د ائتلاف د غړو ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي، د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه ترپګنۍ چې د حکومت او د نورو سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسي جرګه پوهېږي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، ناظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعاتو ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کېږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کولی شي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې او نه هم د ولسي جرګې غړو یا کندانو چې کوم اسناد مو ترلاسه کړي دي، او زموږ نظر هم داسې کوم شي ترلاسه کړي دي چې دغه ادعا پخلی وکړو.
ستاسو په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دغه د ګوندونو هغه کوم ائتلاف جوړ شوی دی، خو درې موضوعات مطرح کړي دي چې په هغو باندې حکومت او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومټریک نمبریکانه او کارونه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه چې معلومیږي، دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تربګنۍ هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کیدای شي حکومت خپله لست جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پوښتنې لاندې ولري. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډوله ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مؤتلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته مرسته کړې، ولې په حکومت کې دوی ته پوره ونډه ونه کړل. سره هغوی هم ناراض دي او یو انتقام گیری کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کاري سره درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرتنه دي، هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم کسان چې غواړي ځانونه مشهوره کړي په دغه پروسه کې، او صدر هم چې یو ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنې او هغه خپل سنیت لري. ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکیچونه د حکومت او دغه سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
که چېرې دغه وضعیت او د کړکیچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه دغه سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي د موږ په ان نه یوز داسي د ټاکنو نیټه تر پښتنې را دروري، بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک سیاسي بې ثباتي تقویه کړي، او حتی موږ ډار لرو چې بیا به د ولسمشرۍ ټاکنې په آمادګۍ او چمتووالي باندې خپل بد اغېز او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د عاشورا د مذهبي مراسمو په رارسیدو په افغانستان کې پر شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي بریدونو په اړه اندېښنې بیا زیاتې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان میلادي کال له پیل راهیسې په مرکز کابل کې پر شیعه هزارګانو خونړي بریدونه کړي دي. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقهیي شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته اندېښمن دي، خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارگان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځانوژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعهګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باطراتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارهګان د فرقهیي شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچی سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوو خونړیو چاودنو شاهده و چې داعش مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د تلو تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. پولیسي جرګه کې د هزارګانو استازي عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارګانو د امنیت لپاره پریکنده ګامونه واخلي، نو دوی به په خپل اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در ای کشتارها دست داره و یا
یک که پرختیا نهیلی شو او پوشه چې حکومت په دی وژنو کې لاس لري، نو طبیعي ده چې لاس تر زنه نکینو او هڅه کوو چې لخپل خلکو دفاع وکړو او د هزارګانو د دې نسل وژنې په وړاندې ګامونه واخلو. موږ له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې یو او له حکومت سره هم خبرې کوو.
د ولسی جرګې بل وکیل او د جنبش روشنی غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو گروه های تروریستي هزارها را مورد
له یو لوري تروریستي ډلې پر هزارګانو خونړې بریدونه کوي، او له بلې خوا حکومت هزارګان له دولت څخه لري کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتي سیمې په اقتصادي او پراختیايي پالیسیو کې رانشي.
نو موړي ویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړي چې د خپل خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نشي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزه پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هیواد کې فرقهیي شخړې نه دي پیدا شوي. که څه هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سنیانو هم بریدونه کوي، خو کاربوهان په دې باور دي چې پر هزارګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتي پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلورت افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقهیي شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استادو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتی پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځانګړي ډول د دې ښار د لویدیځ د امنیتی وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت برچی کې یو موقت امنیتی قرارګاه جوړ کړی چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خود هزاره ټولنې د استازي او د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د مرستیال علي اکبر قاسمی په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتی په خوروسته او لسمشر غنی هڅه کوي چې په غم راځي خودل سره د خلکو غوسه آرام کړي.
تصمیم گیریای کی فعلا در مطبوعات برآمده
د کوم پریکړو په اړه چې پر رسنوي کې راغلي پرته لدې چې خلکو ته فریب ورکړي د خلکو په سترګو کې خاوري وشیندي پرته لدې چې نړیواله ټولنه د څو وخت لپاره مصروفه وساتي بل سلا سراوړنه نه ویني.
په لندن کې مشت سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته ویل د ډول پی خو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نو موړی ویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازینې لار هغه ته لمړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نور مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعگان او هزارگان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزیشن بل کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته ویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعگانو په بریدونو پورې تړاو لري.
داعش در عراق و سوریه داشت اقداماتی علیه شیعه‌های عراق و سوریه انجام میداد.
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییزه سیالي د سوریه جګړه او د نور خواو ملاتړ کیدی شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستانی په خبره دا ډول بریدونه کولی شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هیواد کې میشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریه جګړې ته استولې دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریه جګړې ته استول شوي دي. د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په ویغونډه کې په خبرو کې له هغو افغان پاکستانی او ایرانی وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنتی ستونزو سره سره یو شمیر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقي شخړې پورته نکړي. د سپتمبر د 15 مېلې بریدونه وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبي یګلګوست.
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفریقې پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي عارف رحماني پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خورونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وځي او ریدلې شي. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وزنډوله محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یو 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کیږدي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریال طاهر خان په راپورټ کې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمې هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، داغه لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن پخوانی د فوج کپتان سفتر د دې خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کوم سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تا اورولې و سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوه ججان چې وو اغوی دا فیصله کړی دا چې د دې خلاف دا کیس دا رواني کیو. دا فیصله هغه په خپل باندې چې کله اوروله ناغه د 500 لک روپو د تاویل جديد ضمانت داخل کی. د دې فیصله تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر احسان اقبال او دغه رنګ خواجه آصف په خوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشو دی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړي عدالت دا فیصله کړی دا او دوی ډیر خوشاله ښکاری دل نواز شریف ته به دا یادونه وکړم چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت کې ورته وي هغې د یولس کالو لس کال یو او یو کالو سره بیا بل شامل کړي یولس کالو سزا د هغې لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي دلته چې کوم د نیشنل اکاؤنټیبلټي کورټ ورته وي احتساب محکمه ده دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شوي وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شوي وو جسټس اثر من الله وي چې دې په تفصيلات او تفصیلی فیصله رسټو اعلان کړي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
د دې پروګرام ترڅنګ د غرض دی ازادي رادیو بل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقونه هم مهیروي د خبرونه په دوهم نیمای کې سیپ د چلډرن یا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې ادارې خبرداري ورکړې چې په یمن کې په ملیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي په دې جنگ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکیان په تیر بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي په یمن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیپ د چلډرن د وروستي خبرداري نور جزئیات له اسمت ساروانه اوري
په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري شار حدید په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی 15 میلیونه او 2 لک یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي د خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیفتي چلډرن ورکړ د سیفتي چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامسته کړی دی هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغۍ پورې لګنو غواښونو سره مخامخ مختی د یمن کرکچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیز برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي د رویټرز او فرانس پریس خبري ژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نشته لزره تنه وشل شوی چې ډیری ماشومان او شاوخوا 8 میلیونه او څلور لک نور له لوږې سره مخامخ دي د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د حدیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړی دي په حدیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او تیبي سرچینو فرانس پریس خبري ژانس ویلي چې د شنبیل شپې را پدې خو د حدیدې شار د شاوخوا په جګړو کې څلويش حسین وژل شوې دي خو حسین وایي چې د سعودي عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یو ګودام برید کړی دی
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شو او اوس به هم اسمت ساروان راته وایي چې د مریخ سیارې ته د تلو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې ده
پر مخلل هیوادونه لڅو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګ د پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساينس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی د سویس د لوزان د پولیټکنیک ساينس پوهان دی وداسي ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان په کې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي د لوزان د پولیټکنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستور مسلې د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیرې او پلټنې وکړي مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او دغه راز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سری سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یوه لویه ګمبته لري دا ودانی 2.5 متره لوړوالی او 15 متره پلنوالی لري. ستور مزلی به په ګمبته کې اوسی او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګمبته له پولی ایتیلین ټوکر څخه جوړه شوې او 3 متره یخ په پرې پوښل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
لمری خبر تزمه کې دراګرزو او فریبا ظاهر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ولیدل او د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو یې بحث وکړ. ښاغلی غنی د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې د وینا پر مهال په پلازمینه کابل کې وروستیو بریدونو ته اشاره وویل چې دا ډول پیښې پر افغان ټولنې برید او افغانان زغم نه لري. د کندوز په قلعه‌ای زال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیری وژل سوي دي. د قلعه‌ای زال یوې امنیتي سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څلور پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز او د زوم محمد صفدر د خوشی کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمې نن دا پریکړه اعلان کړه. دا پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوې ده. د محکمې د حکم له مخې به پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور او زوم هر یو د $4,000 ضمانت تر ورکولو وروسته خوشی سي. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په لاس کلبند محکوم و. او امریکای چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د سپورت خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی سلاکار حاجی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ د نوی رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی فضلی د شکر الله عاطف مشل په ځای د کرکټ بورډ نوی غړی او رئیس ټاکل شوی. عزیز الله فضلی له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د مرستیال او سلاکار په توګه دندې ترسره کړې. دا په داسې حال کې ده چې له 1300 رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د بدلون په اړه تاوده بحثونه او خبرې روانې وي. د افغانستان لنسکلنو کم عمر لوبډلې نیپال ته د یو او یا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان لوبډلې وګټله او لومړی د توپ پهنې پریکړه وکړه او په ترڅ کې افغان لوبغاړو هر یو ریاض حسن 111، ناسوزیدلې بصیر خان شیر 22، عارف خان دولتزی 26 او اعجاز احمد مهران 19 منډې وکړې او دا ټول لوبغاړو په سوزیدو د نیپال لنسکلنو کم عمر لوبډلې ته د 215 منډو هدف وټاکه. ورپسې د نیپال لوبډلې خپله توپوهنه پیل کړه چې له ډېر کم مقاومت وروسته ماته شوه او په 45 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 110 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې خپله ماتې ومنله. او په کابل کې د خزینه باسکټبال ملي لوبډلې په ټاکنیزو سیالیو کې د هرات ولایت خزینه لوبډلې اتلولي وګټله. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون سکرټر جنرال غوث نیکبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د غزنی، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو خزینه لوبډلو ګډون کړی و. د خغلی نیکبین د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پیلوبه کې د هرات ولایت د باسکټبال خزینه لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو 14 غوره لوبغاړي به د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب شرغلس
بخیر و سیزه هم په خپل قدم کې لمړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه عزیز صاحب. ک لمړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوال بشرپال حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوال انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بینلالي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خواو د جنگ د ښکیل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیر مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپال حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري؟
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وو د نړیوالو بشرپالو حقوقو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی، یعنی دا معنی چې د انسانیت دغه حقوق او ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید کېلې غوړې د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ کېلو غړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي د کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپل یو بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، واقعیت دی چې هر وخت په مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بی ځایه زیانونو د بی ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي، څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کو وغه ته ضرر ونه رسیږي، ټول بحث په دغه باندې دی. راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو هغه اساسي او مهم اصول 15 مهم اصل لري نړیوال بشرپال قوانین، چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دغه لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاء ترمنځ تفکیک وکړي او باید ته ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې دې چې عملیات سرته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی. په دې معنا چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوي چې دوی خلی، په هغه کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنا چې دوی باید داسې اسلحه نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامی ګټه یې تخریب نه ډیر نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامی ګټه ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې کې یو هدف د کلپ کلاشنکوف لاسته راوړي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګری کوي د جنگ د بې ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. دریم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېړې غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي دغه نه اضافه د نور قوه استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت همانه چې د جنگ کېلې غواړي که هغه د دولت دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي دغه د جنگ ټول کېلې غواړي دا په انتخاب د صلاح کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لا محدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. دغه استعمال جنگي جنایت دی. دغه استعمال معنا دی لکه بیولوژیکي سلاوي لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړي او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې دوی مکلفیت لري چې هغه تداوی کړي، شفاخانې ته یسي، یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده چې دا یو مهم اصل دی د نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي فکره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مز هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوی نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوی کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وخلي دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصول په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده د قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو. یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي د یو یا ډېرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ که هغه دولت وي که د هغه دولت مسله مخالفین وي، هغه که د دوو مخالفو مسله و ډلو په منځ کې جنگ وي، چې جنگ او ټوپک یې واخیست او عملا یې په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرپال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرپال قوانینو احترام وکړو، دغه نړیوال بشرپال قوانین تطبیق کړي، عملاً یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه وډله کوم طرف دغه نړیوال بشرپال قوانین نقض کوي، نو دوی د جنگي جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوالو بشرفالو قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگي جنایت دی. کوي وډالر مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې دوی جنگي جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داس تکتیک نه کار خلی دغه اصول چې کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي دوی مرتکب دي جنگي جنایت ګرځي. جنگي جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگي جنایت دي چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي او د دې دپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپله دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگي جنایت مرتکب ګرځي باید هغه نه پوښتنه وکړي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه د دې دپاره لرو. افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې عضو دی. په هغه صورت کې نړیواله جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگي جنایتو ګرځېدلي هغې دغې جنایتو ته رسیدګي وکړي.
ډېره مننه.
ستاسو نه مننه. کور مو ودان.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوا.
راپور ته چې بیرغ دې ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوا. چې جوړ کړې انګريز ته بیا غزاتې هر نوې یو داسې لوی غازی میرزا مان خان وزېګوا.
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي. تاسو د حرم سرای په حق لا سومره په هیګی
ولادت خونه يم خونوم مورزله د ډیر خسته او تاریخي زده.
قربان چې سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزګوا.
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسول کسانی ده بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر د زم دراته غوړ خلاص کړو.
نن په هم دې اړه کېګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مول عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وساله درته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بالابغ کې 15 شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېده وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. په خپله په حریم کې څوک اوسېږي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دوی نور ملاقات ودانۍ چې د لري پاغي کم شامل دي پاچهان چې تیر شوی او داغي توري هم التزولند وي
راګرزو د شمن لخان حرم سرای ته چې د پغمان په بلباغ کې جوړ شوی وو د مسولو کسانو په وینا د بلباغ مساحت چې د غازی من لخان حرم سرای پکې ده دوش په تجربه زمکده چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټه سره کوټه د اعلی حضرت کوټه د قاشق پنجه کوټه روختون خوانزه پیاده خانه د موټرو د دریدلو ځای کوترخانه حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي یوازې د شامن لخان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده زموږ همکار فرشته مرسل هلته ورغلې او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلې نورې خبرې به له هغې څخه واورو
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلي شي دود غړنه ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه ځای ځای میوه لرونکې ونې د هغو شنې پاڼې نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه و چې د ښار ذهني نرمښتې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتک هم ځانګړې تلوسه درلوده له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو غوښتل چې په حرم سرای کې را سره وګرځي او په اکلې معلومات راکړي د بالاباغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړه شوې ده
کله چې وړاندې لار سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شی اندي تاسو باندې اورئ
وانه نه حرم سرای شي دا هیڅ نو کمښت پکې نه و کوم ضرورت د ژوندۍ د ژوند چي دی هغه ټول پکې رافکیږي
اوس زو تروانی دای دالیز ده
دا دالیز ده
تاسو بیا د حرم سرای لسره جوړوي څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او کبه تغییر پکې راځي
ټول په پخوانی نقشه هیڅ تغییرات به پکې نه راځي
که اوس مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دی خاطر راځي دای کومه کوټه و د دې په اړه معلومات راکړئ دلته به معمولا میلمانه کې ناستل ک خپل د شایي کور لري څوک
خپل قایص امان الله خان کې ناست دفتر کاری و امده زینب بس په نوم دی برج دی سات
اداره یعنی دا کوټه و چې لدین ټول ملک اداره کیده
بله
دا خو ډیره ساده کوټه ده کنه څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د دې کور او دی ودانه دی قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کاروته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي
بله
بس دی وطن دی جوړولو دی آبادولو
درنه اوریدونکو دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده دلته صرف دی وی الماری جای لیدل کی چې په غلب ګومان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګ
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و
دلته یو ورسیلری دوه درې دروازې لري د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه
کله چې دا درې میاشتې بل خار راغله دلته فقط اداره او کنټرول دیغه دفتری اتاق هم دا دفتری کار لمدیز نه کوه
درنه دوستانو له ساختمان انجینر نه خو خبري واوريدي اوس بلې و کارکون کې سره هم غږیږو چې دلته په کار بوخته اول د نمراتو
نو سیف الله ده
دلته د غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي
زه سنکاری کوم خپل
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برتل سره قصر جوړول سره
الکه څنګه چې مخکې دلته د تاسو غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای برته په خاني باندې جوړو نو تاسو په وخت کې نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای څنګه د تشې لمخې نه برته په خاني باندې جوړوي
برته نقشه دی عکسونه د شاند له مخه
نقشه عکسونه ستاد سره
او واشه استالته عکسونه دې نقشه باندې
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای
نه سابقه سخت دی
ولی
اوس خو چې دې ټول خښتې بلوک دی سابقه چې اوس خښتې ټیک دوړه مکس کار کوي
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه چې تاریخي ځای اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کس به وځه کس ډیر کسان دلته کار کوي لا خاطر
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای و غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم ترنن پوری مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبور شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چه بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچا لے کا امان وزیر گوار
دسے بلکی گی چھے دے شامان لخان حرم سرائی دے لومری زل پر دے عبدالرحمن خان پا وقتی جوڑ شویا بو. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار 1920 میلادي کال کې پیل او په 1920 کال کې خلاص شو. یا حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي له دوه تنو څخه مو پوښتلې دي.
مې اج مېراب ده په مان ته جزې دلته قصر لاندې حرم سرای ده، هغه ته ورغلي و ډېر ښایسته ځای ده، ښکلی ځای ده. تاج محل ته تللي و، تاج محل هم لیدلی، تاریخي ځای ده. لاور ته تللي و، لاور کې هم تاریخي ځای ده د پاچایانو.
نوم امید ده او ولایت می بلخ ده. ولایت خونه هم خونوم می اوریدل ده و ډیر خسته او تاریخي ځای ده. ډیر خده باید تاریخي ځای نه سره باید وګوري خدم دې پر.
شامان الله خان بالابخته چې حرم سرای هم ملته او د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما وکیلان د لوی جرګې غړي او قومي مشان بالابخته راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن، لوی جرګه او ورته ملي مراسم به د شامان الله خان په بالابخ کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شامان الله خان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي، زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنې درکو.
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو، خو دا ډېر یو ساده شکل یې لر. درسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د مانی وکتل پیشرفت د وخت، نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي.
له کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ سه انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکونکي څوک و؟
اروپایی انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم سب باندې رغیدلای؟
دا معنی چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو.
دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وي، آشپزخانه و نور کوم شی اندلته و؟
دلته سلیری شو تا شتون لري، دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان سو خو بیان لرل چې خو سرسبز ډیر زیاتو، بل دا چې وړي کې به هوا گزاره، حال هوا و یخه بو، بل د امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږه غ تاریخ، زمونږه فرهنګ، هغه خلکو ته وړاندې کوي. کچیرته دغه تاریخي ابیدات لرو، داشتونو لري، مون کول شو خارجان جذب کو، خارجان سفرونه افغانستان ته راغو.
درنو دوستانو، شامان الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په سیر شنې، ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هېواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو